دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. له پیښور څخه مو د یوې 14 رپورټ تر لاسه کړی چې ویل کېږي لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو ژمنې تازه کړې. په کونړ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي، او د یمن په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 150 تنه ملکي وګړي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي وایي چې په دغه هیواد کې د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې لستونځو سره مخامخ دي. نیکولاس هیسم چې د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه وینا کوله، وویل چې تیره اونۍ یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلې او ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دی وایي چې لا هم طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله دواړو د سه شنبه په ورځ د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو ژمنې تازه کړې. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پریکړه انفرادي نه، بلکې د حکومت مشرتابه د ملي شورا د دواړو جرګو د استازیو، د هیواد د سیاسي او ملي شخصیتونو، او هم د انتخاباتي اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د وړاندیزونو پر اساس په یو ګډ تفاهم سره دا کار ترسره کوي. د افغانستان په سلورو جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومان ته د ګوزرن واکسین کمپاین پیل شو. دغه کمپاین پرون په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل شو او درې ورځې به دوام وکړي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د هغو هڅو یوه برخه بولي چې باید تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د ګوزرن ناروغۍ په بشپړ ډول لمنځه یوړل شي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه امنیه قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین اے په قطري احساس کې ورته ورکول کیږي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان د راپور لمخې دغه ناروغي اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تیرې ورځې راهیسې پیل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دې عملیاتو کې شلو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني نوي پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني، او زر پاکستاني کلداري 602 افغاني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ مسکو ته بخپل سفر کې له سوریې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. جان کاری د سه شنبه په ورځ ویلي چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او د سولې خبرو د پرمختګ په اړه به خبرې وکړي. روسیې د ولسمشر پوتین په سپارښتنې سره وروسته له هغه له سوریې څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړل چې په ژنیو کې د سوریې د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب د سولې خبرو لپاره هڅې روانې دي. له یمن څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي لږ تر لږه دوه بمونه پرون په حجه ښار کې په یوه ګڼه ګوڼه کې ولګېدل. د غچ ښار تر ډېره د شیا حوسی یاغیانو په لاس کې دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې دوی دغه راپورونه ارزوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه څه انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بلل دي. ولسمشر اوباما پرون په واشنگتن کې د سن پاتریکس په مناسبت جوړ شوي مراسمو کې د وینا پر مهال خبرې کولې او د روان ولسمشریز کمپاین په لړ کې د شخړو ډک او پرونکو اقدامات د نه منلو وړ وبلل.
So I reject any effort to spread fear or encourage violence.
زه هر هغه څه ردوم چې ویره خوروي او تاوتریخوالي تلمونه وي. خلکو ته د خبرو موقع نه ورکوي او یا هم امریکایان له یو بل سره اچوي. زه د یو وګړي په حیث چې لا هم مشري په واک لرم د هیڅ هغه کس ملاتړ به ونه کړم چې دا ډول سیاست کوي.
I will not support somebody who practices that kind of politics.
د ولسمشر اوباما اشاره په ځنګړي ډول هغه شخړو ته وچ تیر جمعه د امریکا په شیکاګو ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ونښته. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د فرانسې او بلجیم د ګډ تروریزم ضد مبارزې پر مهال یو مشکوک وسلوال کس وژل شوی. د بلجیم د سرنوالۍ دفتر د مارچ په 15 وویل چې پولیس د یو ځنګله په جنوبي برخو کې د یو اپارټمان د پلټنې لپاره ورغلي و چې د کور دروازې له خلاصولو سره پر امنیتي ځواکونو ډزې وشوې. پولیس شاوخوا 15 وروسته پر کور یرغل وروړ او یو مشکوک کس یې چې کلاشینکوف ورسره وژل شو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل چې ناجیا صفای درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. د پیښور ښار د غنې ګونې په وسیمه کې نن 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دې اړه به له پیښوره تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واورئ چې د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. په یو بل رپورټ کې به واورئ چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. دغه سیمه 5 په وروستیو کې له طالبانو نیولې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به سین نور رپورټونه ولرو. کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له پاکستان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې نن یوه درنه چاودنه شوې ده. له پیښور څخه د ازادۍ راډیو خبریال همدا اوس را سره په تماس کې دی زبی مومند. له ده به واورو چې پیښه چیرته شوې ده او تر اوسه پورې چارواکي د تلفاتو په اړه څه وایي. ښاغلی مومند، خپرونې ته ستړی مه شي، د نننۍ چاودنې د سیمې او تلفاتو په اړه که اورېدونکو ته ووایي.
ډېره مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار د پېښور کې یو درنه چاودنه شوې ده. د پېښور سر پولیسي او امنیتي چارواکي وایي چې دا چاودنه نن سهار د پېښور صدر سنهري مسجد په څېرمه شوې ده او په هغه یو موټر کې شوې ده چې دولتي کارکوونکي پکې پېښور ښار ته لېږدول کېدل. دوی وایي چې دغه دولتي کارکوونکي د خیبر پښتونخوا د صوبې د مردان درګۍ او نورو چارسدې او د نورو لرې پرتو سیمو څخه پېښور ته خپل دفترونو ته را روان وو، چې سهار وختي نږدې اتنیم بجې شاوخوا د پېښور صدر ته چې کله راورسېد، نو په دې کې یو زوروره چاودنه وشوله چې د لومړنیو راپورونو له مخې د چارواکو په وینا تر دې ده او پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او 23 زیات ټپیان دي. تر پېښې وروسته د پېښې ټپیان د پېښور لیډري روغتون او همداراز د پېښور صدر کې کنټرولمنټ روغتون ته لېږدول شوي دي. خو چارواکي وایي چې د ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. انسه دا لومړی ځل نه دی چې په پېښور کې د عدالتي کارکون کو پر موټر باندې بمی چاودنه کی بلکې تر دې مخکې په 2013 او 2012 میلادي کال کې هم د 400 په ګولبیلا سیمه کې په همدغه موټرو کې چې عدالتي کارکون کې دګدې په دغه بمی چاودنه شوې وي چې په هر یو کې اتلس او یو کې ولس کسان مړ شو. دا درېم ځل دی چې دغه دولتي کارکون کو موټر په نښه کیږي او لسګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله اړول کیږي. تر دې دمه لا کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی.
ډیره زیاته مننه کو په پیښور کې د ازادي رادیو خبریالو چې د نننۍ چاودنې حال راکو. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې یو شمېر خلک د سیمایزو پولیسو له ناوړه چلند نه شکایت کوي. دغه سیمه افغان ځواکونو په وروستیو کې له طالبانو څخه ونیوله. ابراهیم صافی د ډنډیغوري سیمې ته تللی او هلته یې له سیمایزو خلکو سره خبرې کړې. رپورټ یې اورو.
د بغلان ډنډیغوري او شهابالدین سیمې په کوم ځای کې چې شاوخوا سلویخت ورځې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه وه، اوس دغه ځای یوه بله بڼه خپله کړې ده. کورونه نړیدلی، سړکونه او پلونه د پخوا په شان نه دي. ان یو شمیر کورنۍ له دغه سیمو نه د جګړو له امله کډه کولو تال شوي وي. د سیمې یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې په دغه سیمو کې د طالبانو زور زیاتې لیدلی و، خو په خبره اوس د یو شمیر سیمایزو پولیسو له زوراون خلاص نه دي. د دغه سیمې یو تن اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
اغله ورته چې وو دلته چې د سوي د محلي پولیسو سره له تنځ بازه شان واشت زوبلې نه سم هو وایم د بیا دا مې مدا نور وي.
خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د سیمایزو پولیسو له خوا پر عامو خلکو زور زیاتې نه دي شوی او د هسي اواز دي. د دغه ولایت د امنی قماندان جنرال ایواز محمد نظری وایي:
قانون همیشه
دی وای قانون کله مظلوم نه ملاتړ کړی دی، د ظالم په طرف نه دی. هر کله چا چې ظلم کړی دی، چا چې اسلحه لرلې ده، هغه چا چې د دولتي حاکمیت په وړاندې قیام کړی وي، هغه خلک پیژني، کشفي ارګانونه هم پیژني. په هیڅ ډول سره دې سره موافق نه یم چې عام خلک دې توهین شوي وي او بې ځایه دې نیول شوي وي. په ورته وخت کې دغه ولایت د امنی قماندانۍ مسؤلین وایي چې دوی په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په هغه سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو نه نیولې دي سو امنیتي مرکزونه جوړ کړي. د بغلان د امنی قماندانۍ د امنیت امیر سمنوال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د حاضر حفظ صاحب
د وی د سیمې د ساتنې په هدف د محلي پولیسو شاوخوا ولس بیسونه جوړیږي. تبې د چې د سیمایزو او ملي پولیسو ملاتړ بل ځان سره ولري. د خاغلی بشیر په خبره د شهاب الدین په سیمه کې یو شمیر بیسونه جوړ شوی او په نورو باندې کار روان دی. د افغان امنیتي ځواکونو په خبره د وسلوالو طالبانو لپاره د بخلان د ډنډیخوري او شهاب الدین سیمې ډېرې مهمې وي او غوښتل چې له دغې لارې شمالي ولایتونه ناامنه کړي، خو د دوی په خبره چې له ماتې سره مخ شول. د بغلان په ډنډیخوري او شهاب الدین سیمو کې جګړې وروسته له هغې زور واخیسته چې په دغو سیمو کې لومړی د برېښنا پایې وشتل شوې او له هغې وروسته په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو شاوخوا سلویښت ورځې دوام وکړ.
بلخوا د مشرانو جرګې رئیس او غړي د هیواد امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. د مشرانو جرګې غړو پرون په اکثریت سره دا پریکړه وکړه چې امنیتي چارواکي به وروغواړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره شیبې شمیري، خو د جګړې لمن لا هم په هیواد خوره ده. بلخوا د نوي کال په درشل کې په سیاسي غونډو کې هم د امنیتي وضعیت د خرابېدلو او د ولسوالیو د سقوط خبرې تیزی شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو ولسوالیو سقوط له شرم ډک وبلو.
او
خاغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې طالبان او داعش د افغانانو دښمنان دي او تر کومه چې د سولې خبرې وي نتیجې ته رسیږي د دغه ډلو په وړاندې به جګړه روانه وي. هلمند، کندز، روزګان، ننګرهار د مشرانو جرګې د غړو خوا د نام نه ولایتونو په سر کې یاد شول. سناتوران د افغان حکومت نه غواړي چې د دغه هیواد د دښمنانو د ځپلو او د لاسته سیمو د بیرته نیولو په هدف لاس په کار شي. د مشرانو جرګې غړی ګلاغا اعظمي ټینګار کوي چې د ځینو ولسوالیو سقوط او د امنیتي ځواکونو په شاتګ وسلوال مخالفین با جراته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت د امنیتي وضعیت د ښه کېدلو او له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په خاطر د پوره چمتووالي خبره کوي. د دفاع وزارت د وایم رسیال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځپل لپاره ځانګړي پلانونه ترلاسه نه دي لري.
مونږ هغه څه چې راته مسؤلیت سپارل شوی او زموږ رسالت دی د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ورنه دفاع کوو. هر ډول ستونزې چې په راتلونکي کې زموږ ټولنه اغېزمنه کوي موږ به یې پر وړاندې محاربوي پلانونه جوړ او ترسره کړو.
سږنی ژمی د تېرو کلونو په پرتله د سختو نښتو شاهد و. که څه هم د امنیتي چارواکو په وینا په ژمي کې بهتوال مخالفین امنو پټنځایونو ته تلل، خو سږ کال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو جګړو ته دوام ورکړ. بلخوا امریکایي چارواکو 2018 زیږدیز کال د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره له ننګونو ډک کال بللی دی او ویلي دي چې افغانستان به په دغه کال کې د پراخو جګړو شاهد وي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدا. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفدو ل شپږ نیو پټول افغانستان کې اوریدل شي. د ماخام له 2 نه بیا د سهار تر 2 یعنی د شپې له خوا په همدې صفو د امریکا غږ خبرونه خبريږي. پرون د نور سیمو په شان د افغانستان د سویل ختیځون په څلور ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې نږدې 900,000 ماشومان لپاره د ګوزن ناروغۍ پر ضد درې ورځنی د واکسینو کمپاین پیل شو. نجیب الله لوخی لپاره ریپورت لري.
د واکسینو د کمپاین ګرځ د ټیمونو او کسان په درې ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته 200 واکسین ورکوي ترڅو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژون کې او یا دایمي مایوبون کې مرض څخه وژغورل شي. د لوګر والی حلیم فدایی آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې ورځ شخصا د نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو، بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکي ماشومانو ته واکسین ورکي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوال ټولن سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه له افغانستان نه محو کوي. همدې تعهد باندې ولاړ یو. نن ما شخصا همدارنګه د امنیت قومندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټول ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلي دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای په قطري اساس کې ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پایل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوکې واقعي اخلي او مرکز ته لیږي چې د خمرغه د درې کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبته واقعي نه ده ثبت شوې. د خوست یو تر معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د پوینا د طبابت په انعام کې څېړنو ښودلې چې تر وقایې بهتره درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی میما هیدا ورزو د ټولو کورونایو نه دادا چې هغه ماشومان چې د 50 کورونا لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجه نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي، یا د ناروغۍ د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي. روغتیا پالان وایي چې د ګذر مرض ځانګړې درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګذر ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامېږي.
سموخګلا ازاده رادیو ناوري په دې ورسي کې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسلې تاوده با سونه روان دي. په دې لړ کې د غوراوي د کمیټې څخه لری شوی وغړی ویلي چې په ولسمشرۍ معنی کې زنرلو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ملي شورا لخوا رد شي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د غوراوی کمیټې څخه لری شوی پخوانی یو غړی د دند څخه د برطرفه کولو وروسته د ویلو لپاره ډیر څه لري. فهم دشتي چې د رسنیو په استازیتوب د غوراوی په کمیټه کې غړیتوب درلود وایي چې په آر کې ځینو ځانګړو کړیو هڅه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنینی فرمان له ملي شورا د تایید رایه وانخلي، خو ځانګړي دا کړی څوک دی؟ مونږ دا ډول فکر کاوه چې چڼې وهل او توتیه جوړول په آر کې د ځانګړو ډلو لخوا کیږي، او بیا لیدل کیږي چې په حکومت په تیره بیا په آر کې لوړ پوړي چارواکي کی مخنیوی نه کوي، او د دې موضوع تر شا لکه حنیف اتمر، اکرم خپلواک، عقلی الحکیمی او تاسو نور کسان دي. د جمهور رئیس د ورستی تقنینی فرمان لمخې د غوراوی کمیټې د غړو شمیره له 9 څخه 2 کسانو ته کته شوې ده. له دې جملې د رسنیو استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو د ادارې استاد نادر هوتک لخپل دندو لری کړای شوې دي. د غوراوی کمیټې د دغو غړو لری کول او پر ځای د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو ټاکنه او د دولتي اساسو د ونډو ډیرول مهمه غ تغیرات دي چې د جمهور رئیس د فرمان لمخې د غوراوی په کمیټه کې راغلي دي. د غوراوی کمیټه دند لري چې د لازمو څېړنو وروسته جمهور رئیس ته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران معرفي کړي. جمهور رئیس بیا د دې کسانو له ډلې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه انتخابوي. جمهوري ریاست د غوراوی کمیټې څخه د لری شوی دې کس په ځواب کې وایي چې د غوراوی کمیټې څه ډول جوړک په مشوره شوی ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې دا کار د ملي شورا او د ملي وحدت حکومت د مشرانو په خوښه ترسره کیږي. دای وای د غوراوی کمیټې د جوړک ډول د افرادو د سلیقې په حساب نه دی، بلکې دا په ټوله کې د ملي وحدت حکومت تصمیم وو چې د ملي شورا او د هیواد د سیاسون په مشوره شوی ده. بل خو د مدني ټولنو په نسبت دولتي بنسټونو ته ډیر رول ورکول ورس تر بلې د مدني ټولنو پراخ برګونونه هم راپارول دي. دوی اندېښنه لري چې کارونه له دا ډول ترکیب سره مخ ته ولاړ شي، بې له شکه د انتخاباتي اصلاحاتو په نامه به دولتي نفوذ ډیر او هر څه به په جوړجاړي تمام شي.
سمغه غلا ساده ایرانیو نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هند غوښتنه کړې چې دغه هیواد هم په اپټا تړون کې شامل شي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزی ازادې لري ټول چې دغه تړون کې د هند لګړون سره به افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې اسانتیاوي برابر شي. د دې مسلې په اړه نجیب زمان د خغلی الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې په اپټا تړون کې د هند ګډون د ګټو په اړه ترې پوښتلې.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان تاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو لپاره برابروي هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. جنان زمونږ د فار دا دلچسپ مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د تیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نشته، نه لرو هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سراتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي. دا مغې په اصول باندې باید خپل تجارت تیار کړي.
پاکستان له دې وړاندې په اپټا تړون کې ډېره برخه درلودله، لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستاني سوداګر د اپټا تړون څخه 80% ګټه اخلي او افغان سوداګر یوازې 40% ګټه د دې څخه اخیستای. د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچېره هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنه سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیدي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم را کم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم سل فیصد اوس ګټولی په آئنده کې هم کولی شي چې ګټه ویشي. د دې نه به تاجکستان هم سل فیصد ګټه اخلي او په دې کې هندوستان کولی شي چې شپېته فیصد ګټه واخلي.
الکوزی صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس باندې، دا ټول ملکونو دپاره د دې منطقې خلکو دپاره ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د اپتا پټړون کې شامل نه سي، نو د دې ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
دا د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر ناممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلی او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوښه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کومو مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی او چی د نجیبی زمان پښتني ځواب ولی او د اپټا پتړون کې د هندوستان په احتمالي ګډون څرګندونه کوله.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام د غسیمې ته واړو. په دغه سیمه کې لتیرو 25 کلونو داسې ونه نه د تیر شوی چې کومه پیښه دین نه وي رامنځته شوی. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لوري د یو وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې پکې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوی چې له دواړو لورو پر پوله له وضعیت تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیښې شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه ښکیل دي، له ملالۍ بشیر نه نور تفصیل اورو.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي. خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. یو تاجک څېړونکی رشید غنی عبدالو د ازادي رادیو له ترکمنی څنګه سره په خبرو کې ویلي چې د نشټو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت شوی وو. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یو ډله طالبان وو. د ازادي رادیو مشال څنګه رئیس محمد امین مدقق بیا ویلي چې په کندوز کې له یو خبريال سره خبرې کړې او د هغه د مارچ د 15 نیټه له هغه وروسته پیل شوی چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمیر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یو ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسلوال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځي. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د شاغلی مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کیږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څیړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوري له دې ستونزو سره مخامخ کیږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دی وایي هلته قومندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا 50 کسان راټولولای سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د شاغلی مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړې وو، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. شاغلی مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د د پوینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزی قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشان تر کندوز د سیمه کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 901 نیم کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه چې له افغان پولیس سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلی وو. د تاجک خبری آژانس آسیا پلس د یو راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاري دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالي د روسي وسلو په وسیله ساتل کیږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لس نیمو بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ناجیه صفایي دروري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازي وایي چې د دغه هیواد د سولې بهیر پرته د ثبات او پرمختګ هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د افغانستان په 4 جنوب ختیځ ولایتونو کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د ګوزن واکسین پیل شو. نن سهار په پیښور کې یوې چاودنې لکتل لګه 15 کسان وژلي او تر 100 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ مسکو ته په خپل سفر کې له سوریې څخه د روسي ځواکونو د ایستلو او په هغه هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر په اړه خبرې وکړي. له یمن څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 100 ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه سي انتقاد وکړ چې د هغه هیواد د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ویرې او تاوتریخوالي خورول بلل دي.
نجیا صافی و چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو سرټکی دروورول. دوستانو کغړې چې د خبرونو تفصیل وګورئ نو کولای شي چې موږ په پانه تورشي asadiradio.com مو د وی پانه پته ده. وسم مخکې لدین چې د کور کلی 19 پروګرام او د ګوړیا چارته ورشو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه لرو. ورپسې د کور کلی پروګرام او د ګوړیا چار لای ادمه پسی
کابل چاپ ورسپانو په خپل نن نه یو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینی مطالب خبره کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د ځینو راپورونو په استناد دیکړي طالبان د پاکستانی چارواکو سره تروي محرم ناس وروسته ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. سرخط لیکلي په دغه راپورونو کې راغلي چې طالبانو د پاکستان د شدید فشارونو سره سره د سولې خبرو ته منفي ځواب ورکړي. د سر مقاله لیکونکي په وینا د دې دلیل دا کې دی چې طالبانو د افغانستان په خاوره کې دننه ځنی پرمختګونه کړی دي او ځانته د نفوذ ځای پیدا کړی دی. سرمقاله لیکونکي د غشان په سرمقاله کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان په دوه مخې ټوب ټینګار کړی وایي چې طالبان د پاکستان لملاتړ بغیر نشي کولای په افغانستان کې له تاوتریخوالي ډک عمل ترسره کړي. کابل پوسټ پلواکي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د سولې د خبرو د سبوتاژولو په هدف له پاکستانه وتلی دی. خو د مطلب لیکوال د یو شمېر سیاسي شنونکو په اول لیکلي چې ملا منصور د پاکستان په اشاره له دغه هیواد وتلی دی چې د سولې د پروسی د ناکامولو ترڅنګ نړیوالو ته دا وښيي چې طالب مشان هلته نشته او دوی پرې فشار نشي راوړي. کابل پوسټ د وی باوري سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې ملا منصور لومړی پر وی نامعلومې خوا تللی خو څو ورځې وروسته په ډاګه شوه چې نوموړی ایران ته تللی دی. کابل پوسټ د یادې سرچینې په حواله وړاندې لیکي
اوس ویل کیږي چې د طالبانو دا مشر له ایران هم وتلی او په افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې کومه سیمه کې پټ دی. د سرچینې له قوله دا هم ویل شوي چې نه یوازې ملا اختر محمد منصور بلکې د طالبانو نور مهم او مطرح کسان هم له پاکستانه د کوم نامعلوم لوري په طرف وتی دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي، که څه هم له افغان حکومت سره د سولې لپاره د طالبانو د مخامخ خبرو هیلې نه دي ناهیلي شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا د طالبانو یو تاکتیک بللی دی. خو دا چې طالبان دا شان خبر پاڼه خپروي او خبرداری ورکوي چې تر کومه شرطونه ونه منل شي دوی به د سولې خبرو کې ګډون ونه کړي، په دې برخه کې د پاکستان رول د مخه له ابهام سره مخ کوي. اصلاح په دغه مطلب کې لیکلي چې دا په دې معنا ده چې پاکستان لا هم د سولې له بهیر سره لوبي کوي او کله هم حاضر نه لري چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د مطلب د لیکونکو په باور کې د سولې څلور اړخیزي خبرې کومه نتیجه ورنه کړي او پاکستان ونه شي کړای یا ونه غواړي چې د طالبانو مشران د خبرو میز ته راولي، نو دغه هیواد به خپل نړیوال اعتماد له لاسه ورکړي او د صداقت په وړاندې به شکونه هم زیات شي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو له اجازه پرته چال موبایل څخه عکسونه او فلمونه اخیستی؟
دا الک دغه سي د دې چلی عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک پخ شو مات.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
کچیر دوی د ځان د پاره غواړي چې ثبت ولري، باز شیبه ابدی کی وېساتي، لطف دی وکي خپل حریم دی په خپل وساتي.
در من دوستانو اخای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې د زینو کسانو له موبایل څخه دی غوی شخصي شایان دی بلا بلا اهداف په خاطر په پټ اخستل کیږي، چې دا کار هم په اخلاقی او هم په قانوني لحاظ جرم دی. امنیتی مسول کسان وایي چې کچیر متضرر کس غوړي نو دوی له تحقیق څخه اوروس دغه کسانو ته چې د خلکو په شخصي حریم تیری کوي، ماره مکسونه او فلمونه خبروي، له قانون سره سم جزا ورکوي. په دې وروستیو کې له زینو غو موبایل جوړونکو څخه چې د سړک په غاړه د کمپیوټر مخې ته ناس دي او موبایل نه جوړي یو شمیر میرمنې شکایت کوي، وایي چې له موبایل څخه د دوی شخصي شیان کاپی کوي، بیا ګواښ ورته کوي چې که یې غوښتنې ونه مني نو عکسونه او فلمونه په بازار کې خپروي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
دا الک دغه سي د دې جلی عکس یې راکړیو. دا ویل کته دغه سبا راته حاضر نسی او زم دي تاکسونه پاک پخ شو مده پستغه کې ورونه بدقار پلار بدقار دا ورور د سه وخلای جلی خلاص بل علاقات نه غرزولای وای نفر دغه نه کومه سر کا پیدا کړه. دغه سات دې ته زنګوخي او دې خوښ اورور چې دې خبرې اورې جلی وخه ټلیفون یې واسپوز مکه وشته تکه تکه که دانه دانه یې کورته واچو. خدایا دا سور اسله، خدای دې دا ټلیفون ورکړي. په دا یو کور کې دوه کور اوسېږي.
سوزلې زی د کمرې مخې ته راوړې وم، فامیل هم ناستو. کله چې ما تصویري سوزلې مخې ته راوړنو مور و پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډونې کړې ستا تصویر مخې ته راوړی.
عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی او هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ور کړو چې په څنګه د خزو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستاسو سره مکسونه وسیله وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ور کړی او خلکو ته څنګه ور کړو. مې خو چاته نه دی ور کړی وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ور کړ شوی. دا هم بده خبره ده چې چا نه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ور کړی په خصوص د سیاسرو.
ډیری وخت داسې شوي چې یو کس له ځان څخه خبر هم نه وي، کورني عکسونه او فلمونه په بازار کې تیت شوي وي یا هم په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې د خپل د دوستان ماره عکسونه د هغو کسانو په موبایل کې لیدلي چې باید هلته نه وي. د ده په نظر د موبایل په ذریعه عکس اخیستل او فلم برداري کول مناسب کار نه دی.
کارګر را سره کار کوي، داغه موبایل هم دغه سده کور عکسونه باسیلی وو، هغه نک صبر واله جو بل ورځ نیټ کما خپل څه وکتل، داغه د کورانی او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخه کار ده کنو رار سګه خو د سیاسره دا کس دا خنه ده هیڅ نه ده وکړنو فرزن ما و باسه دا کس سبا د ما ورو یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رخصه هغه خو ګوري کنه یاد ما و قومي ما ته پس ته پیغون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه ده وکړ چې دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته ده د ایران و خښه نیمشه کې دغه غونډه په لمبارداري ما سره ده ما له کمپیوټر والا شول ما خو خپل نه ده کړی کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دغه به تیر کړی دی نه خو همدغه سې وکه مالک کړی یا کوم چار چا کړي خو کړي دغه د کور غونډه راز هغه د موږ ته ښکاره شو ما هند هغه ته څه شوه تاسو اوس په لمبارداري وو کې تر عظیم امریکاټ ورکې دی کمپیوټر والا ته ما خو اتمن کمپیوټر ته وړي کنه څه ته پکې نور څه اچه خو هغه بل تلیګي بل تلیګي همدغه نه غټیږي
په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول احمد شاوردګ هغه کسان چې د خلکو په شخصي اړیم تیری کوي تر ټولو ظالم او بد کسان بولي هغه وایي خلک د دې لپاره چې د ژوند ځینې شیبې د تل لپاره ژوندۍ پاتې شي عکس اخلي فلم برداری کوي خو خبر نه وي چې دا کار ستر سرخوږی ورته جوړوي
شیرنی خوري یا د واده یا فرزندي کورنۍ محفل په غیر ارادي شکل باندې یا د خو فکر کې چې د زما موبایل مسؤل دی خو خپل می دی نو کله د انسان نه د موبایل یا ور کیږي یا موبایل اوارس پیدا کوي ته دا وړي دکان ته نو که یو څوک د تجارت په لحاظ کې یو څوک فرزندي ضرورت په لحاظ کې یو څوک د کسب په لحاظ باندې یو چیرته موبایل ساز دی یو کورنۍ په غیر اعتماد کوي موبایل وروړي چې ته دراته جوړ کړي نو چاته یې وروړي نو که ته دغه ورته وروړي او دای بیا دومره ظالم انسان وي دومره مضر انسان وي دومره خدای ناترسه انسان وي له دغه فرصت نه په استفادې باندې چې زه د ګوکې موبایل جوړوم بیا دغه نمبر واخلي یا دغه فاميلي عکسونه ترې نه واخلي بیا نو په غیر فامیل باندې فشار راوړي یا په جلې باندې فشار راوړي بیا فاميلي جنجالونه او ماجراوي ترې نه جوړيږي امنیتي ارګانونه باید په دغه کسانو باندې جدي پاملرنه او څارنه باید ولري د دوی نه باید ضمانت باید واخلي که دا رقم شای پیدا کیږي دا د دې سطحي و نه ګوري
نجیب د کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته چیرم دکان لري موبایلونه جوړوي هغه وایي چې ډیر ځله خلکو موبایلونه د جوړولو لپاره ورته راوړي خو د په صداقت خپل کار کړی موبایل جوړ کړی بیرته لاکسونو او فلمونو سره د موبایل خوان ته سپارلی
بعضی کساس خودشان میان مثلا چپ میره یا فلش میره
ځینی کسان دی خپل راضی وایي چې د موبایل چپ می واخله ماته موزیک ثبت کړه یا هم ځینی عکسونه غواړي چې په موبایل کې ورته واچو د جوړولو لپاره هم مخته موبایلونه راوړي موږ د غوي شخصي عکسونه او فلمونه په امانت ته توګه بیرته ورسپارو دا چې د خلکو عکسونه او ویډیوګانې بازار ته وځي په دې کې خپل خلک هم ملامت دي دوی ول خپل موبایلونه له شخصي محرم شیانو سره داسې چاته د جوړولو لپاره ورکوي چې هغه نه پیژني دوی خپل باید د خپل کورنیو د عکسونو او فلمونو ساتنه وکړي
درنو دوستانو یو خدای چې د موبایل جوړول پر وخت ځینی موبایل جوړونکي د خلکو په تیر بیا د میرمنو عکسونه او فلمونه کاپی کوي بیا د خپل مقصد لپاره کاروي بل یو شمیر کسان پرته له اجازه څخه د میرمنو عکسونه او فلمونه اخلي چې د کار هم ډیر ستونزې راولاړي کړي د کابل اوسیدونکو لپاره د ځان پاکله وایي
مفل وو او زما ورور ولې دا چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي او ماته وایي چې زه راشه دی ته وایي چې دا فلم برداري کوي ته او دا سه مفل پات شو او زما ورور ډیر خپه کیږي به زو کوړه نه ځکه ته ډیر بد ده دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاوود هیڅ وخت بد کار نه کوي امدا چې دا بیا خپل خلک دا سه په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولی دل جواز سمره د کیمرا لرم داسې ده او دا فیسبوکونه چې دا ولی دی ټول فاميلي ده عکسونه د انجلې مجلس کې ده ټول عکسونه باندې راځي
د میلی پر وخت هم د جنو میرمنو عکسونه په پټه اخستل شوی چې بیا ورسته ډیر لنجره منځته کړي بیا هم احمد شاوردک په باغ بابر کې خپل تجربه څخه وایي
ځوان به ظاهرا به ټلیفون وخت نیولای وو داسې ګوکی ښکارول چې زه خو د چا سره په ټلیفون کې خبرې کوم هم هدف به څه و چې دوی یو فاميلي وزوروي یا فرزن یو جلې چې په خوا کې روان ده دغه نه ویډیو واخلي یا دغه عکس واخلي دا دی عادي او سطحي تخلف په شکل باندې مو ورته نه کتل بلکې دی ډیر جدي تخلف په شکل باندې مو عاجل دي ته فرم دي تخلف خانه پوری کو او زیته مو لګه جنایته مو تسلیم وو تر څو چې دوی ته لازمه جزا ورکړل شي او دا قسم ځوانان چې دوی د فامیلونو د زوروونی نه لذت وړي د مخاوني ول شي
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسول کسان هم وایي چې دوی هم ډیر ځله شکایت شوی چې د ځینو خلکو شخصي حریم خوندي نه دی. له موبایل څخه هغه څه ایستل کیږي چې ډیر محرم وي. په دې اکله د یادشي وزارت له ویان هارون حکیمي سره غږېدلی یو.
متاسفانه د بعضو کورنیو د عکسونو، د بعضو کورنیو د ویډیو کلیپونو، د بعضو کورنیو د غږیزو کلیپونو د راوتلو، د دې څخه د سوء استفادې نمونې موږ په ټولنیزه میډیا کې ډېرې ګورو. هغه صحنې چې باید خبرې نه سي خبرې شي. دلته د څو خواو څخه عوامل دي چې دغو مسایلو ته لاره واري. اوله متاسفانه د ځینو غرضي او منفي فکره اشخاصو لخوا دا هڅه چې د خلکو شخصي حریمونو ته داخل سي. ځینې وختونه کورنۍ د ویډیو اخیستلو په چارو کې بې باکي کوي. هغه مراسم چې دوی باید په ډیرو محتاطو چارو له ډیرو محتاطو لارو عکاسي کې یې په ډیره ښه توګه وساتي، دوی د هغو مسایلو سره بې احتیاطي کوي. بله خبره د یو شمېر مغرضو ذهنیتونو چاره ده چې هغوی چې کله د نورو کورنیو عکسونو یا ویډیوګانو یا نورو اسرارو ته لاسرسی ولري، نو بې له دې چې د بل چا عزت خپل عزت وګڼي، د هغو محرمو صحنو څخه د ځان په ګټه کار اخلي او یا یې خپرولو ته سپاري.
لکه مینه مپختلی چې د دوی وزارت په دې برخه کې څه کړی؟
د افغان فلم ریاست په دې چاره کې مسؤلیت لري چې د ښار کمپیوټرونه چې ټلیفونان جوړوي همداراز ټلیفونانو ته د هغو کمپیوټرونو څخه تصویرونه او نور مسایل لیږدیږي هغه وڅاري، تعقیب یې کړي. د دغو موضوعاتو د مخنیوي لپاره زموږ اوله هیله د خپلو ټولو هیوادوالو څخه ده چې د خپلو هغو صحنو چې باید تصویرونه او عکسونه او ژغونه یې د باندې ونوځي، د هغو صحنو سره محتاط اوسي. که چیرې دوی د ځان لپاره غواړي چې ثبت ولري بعضې شیبې ابدي کې ویساتي، فلمي غږ یې تصویر یې، نو لطف دی وکي خپل حریم دی په خپله وساتي تر څو مغرضو کړیو ته د لاسوهنې زمینه برابره نه سي. په دوهم قدم کې مو د ټولو هغو کسانو څخه چې د نورو د محرمو صحنو د اسرارو په خپرولو کې لاس لري هیله داده چې د هر چا عزت خپل عزت وګڼي، تر څو چې موږ د نورو عزت خپل عزت نه ګڼلې، موږ خپل عزت نسو تامینولی او ساتلی. زه ټولو هغو کورنیو ته چې کله یې دغه محرم مسایل د هغو کسانو لاس ته لویږي چې هغه سبا دوی ګواښي یا دوی د هغو څخه اندېښنه لري، هیله کوم چې دوی دې ژر تر ژره خپل مسایل چې کله اندېښنه ورسره پیدا کیږي د عدلي ارګانونو سره، د هغو څارنوالیو سره چې د میرمنو دپاره دي په ځانګړې توګه یا د کورني امنیت په برخه کې څارنوالي ده، هغو ته دا مسایل ورسوي تر څو د دوی کورني مسایل پټ پاتې شي.
همراته وایي چې کله د دوی مسول کسان هغه موبایل جوړونکي ویني چې د خلکو شخصي عکسونه او فلمونه پرته د هغو له اجازې څخه اخلي، له هغو سره څه ډول چلند کوي؟
هغه نیول سوي او هغه کسانو چې جواز یې د کار اخیستی جواز ځینې اخیستل سوی او ان عدلي ارګانونو ته معرفي سوی دي. داسې پولیسګونو پیښې موږ په دوکانونو، سینماګانو او همداراز د سړک پر غاړه د هغو کمپیوټر کارانو څخه چې د خلکو ټلیفونونه جوړوي او هغو ته سندرې او عکسونه لیږدوي، داسې ډېر مواد ترلاسه سوي او ډېر ځایونه د دغو پیښو سره زموږ کارکوونکي مخ سوي چې بیا هغه مسایل تعقیب سوي دي.
درنو دوستانو، درغه چې موږ هر یو د بل عزت خپل عزت ونګنو، لورته سنځو کوم چې په خبرونه کې یاد شوه نشو خلاصې دلی. دا هم حقیقت دی چې کچیر موږ د بل سپکاوی وغوړو نو خپل به هم درانه او په عزت پاتې نشو. نو ځکه په کار دی چې د نورو په شخصي حریم تیرای ونکړو، د هغه مارم روزونه چې په موبایل کې دي خوندې وساتو. اړوند ادارې چې د مسولیت لري هم باید سرغړونکو سره قانوني جدي چلند وکړي تر څو د خلکو شخصي حریم خوندې پاتې شي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا وګوریدونکو سلام صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې کده ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول تر سره شوی وي. خو چې بیا کله هم دغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولوي او هم یې حکومت له دغه سه لا پوکو صاحب نظرانو نه مخدای ساته هسه ټوله ورځ ناستی او بوز بدوي. د خبرونه په پیل کې مو د پوډاریانو د سرتاسري اتحادیو انجمنونو او ټولنو لري یو لوی ګام اخیستونه خبرو. اوس پوډاریانو هم د خیر کارونو کولو ته لستونی بډوهلی وای چې له لوی غلو او لوی فساد کوونکو پاتې شوه لمونږ خو نه پاتې کیږي.
کانو د ټولو په اجازه تاسو مې د دې لپاره راغوښتي وای چې د وی موضوع پاکله سره وغږیږو.
د کومې موضوع پاکله؟
چیرته خو به د لکه د شیرچور کومه واردار ځمکه نوي تر سترګو لاندې کړي؟
نه، ځمکې مو چیرې پریښي دي؟ د شیرچور د کوڅو خبره ده.
ولې په کوڅو څه شوي دي؟
خلک وایي چې د کور خاوندان دي د خپلو کوڅو مخې پخې کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې آساني پیدا شي.
خلکو ته آساني پیدا شي؟ لیوانیان،
دا خلک نه پوهیږي چې د همدې لپاره یې خامې او کنډې کپرې پریښي دي چې څوک پی تیر نه شي، او که څوک پی تیر هم شي نو پازاب او ککړ شي.
اوس ټول همدا وایي چې د شیرچور د کورونو خاوندان دي دغه د خیر کار وکړي او د خپلو کورونو کوڅې دې پخې کړي.
د خیر کار وګ باندې ټول عمر بل کار نه لرو او د خیر کارونه وکړو.
هغه دی د خیر کار مو هم کړی. په زړو کنډوالو مو لکه د نیویار غوندې کورونه ورته آباد کړي دي. دوی لکه چې دا د خیر کار نه بولي. که یې کرایې مونږ اخلو سیل خو یې دوی کوي. خار خو د دوی پې ښایسته دی، موږ خو هسې نه هم دلته نه اوسیږو.
دغه ته خو دوی کله هم د خیر کار نه وایي.
چې نه وایي بلا مو دې ورپسې وي.
په غم کې مه اوسه.
نو ته نو څه وایې چې موږ یې په غم کې یو؟ چې داسې غمونه مو کول اوس به دومره پیسه دار نه وو.
نو څه ځواب ورکړو ورته؟ ووایې چې نه پخو.
هو، که مو نن کوڅې ورته پخې کړي سبا یې بیا تر غاړې ګلان هم غواړي، او بله ورځ یې بیا د شپې څراغونه.
دلته یوه ډله پوډریان پیدا شوي دي او وایي که د کورونو خاوندانو پخې نه کړي مونږ یې پخوو.
دوی د څه لپاره پخوي؟
وایي پوډریان شکایت کوي چې موټرونه موږ ته دوړې کوي او د بارانونو په وخت کې کوڅې خټې کیږي او جامې مو ککړیږي.
عجیبه ده.
تن هرمنو، همباریانانو، میرمنو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، تورسرو او سپینګیرو، السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
مهرباني مهرباني، موږ د دې لپاره راغوښتي چې د پوډریانو د لوی انجمن له لورې د یوه نیک کار او د خیر کار د کولو او شروع کولو نه مو خبر کړو. تاسې ته معلومه ده چې د شیرپور عسکري او دولتي ځمکه د تېر حکومت زمریانو چور او په خپل منځ کې سره وویشله. همداسې ده که نه ده؟ او بیا هر یوه په میلیونونو ډالرو پکې ډېر غټ او ښایسته کورونه ودان کړه که یې نه کړه؟ دغو د غلا چور او خیانه زمریانو د کرایې د پاره کورونه جوړ کړل، خو کوڅې یې همغسې خامې پرېښودې که یې نه پرېښودې؟ اوس موږ د پوډریانو لوی انجمن، د پوډریانو لوی اتحادی، د پوډریانو د سرتاسري جبهې، د پوډریانو د دفاع ټولنې، د پوډرو د ویشلو انجمن او د پوډرو د انتقام کمیسون او د پوډریانو لپاره د مورفین او کوکاین مرکز په مرسته غواړو د شیرچور خامې او کندې کپرې کوڅې په خپل لګښت او په خپل سمایه پخې کو مهرباني تر څو لایوي خوا دغه د خیر کار شوی وي او له بلې خوا به د ټول دغه ښارګوټی ښایسته شوی وي. او اوس که څوک کومه پوښتنه لري کولی شي.
زه پتونۍ د نیش راډیو خبریاله دا پوښتنه کوم چې تاسې به د هومره پیسې له کومه کوئ په داسې حال کې چې خپله یوه پوړۍ پوډر اخیستلو ته حیران یئ؟
پتونۍ به مې هنر پرده وکړم. ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. موږ یې منابع پیدا کړي دي. موږ به دغه پیسې د غټو غلو له بوټونو پیدا کوو.
څه ډول پیدا کوئ که لږې واضح کړئ؟
پټونۍ بیبي، موږ د دغو غټو غلو بوټونه خرڅوو او په پیسو یې د همدوی د کورونو کوڅې پخوو. تاسې ته معلومه ده چې غټ غله یوازې د فاتحو پر وخت جوماتونو او د غونډو پر وخت تالارونو ته ځي. نو د موږ د پوډریانو انجمنونو اتحادیو ټولنو کمیټو او کمیزونونو رضاکار غړي معذف شوي چې په هر ډول وي دغه بوټونه به ترلاسه کوو او په پیسو به د چرچور ورانې کوڅې پخوو. نور نو خو ما اجازه نه راکوي چې خبرې اوږدې کړم. بای ځان لکه نیچه تیاره
والے
زکچے
والے میاش تروستا وزیران بدلی کی
زکچے میاش تروستا ہے مقررون کی الہ او پیجانی
والے ہر جمعی وارداتی برق پریکی گی
زکچے جمعی تیل او گاز خرچی گی
ولی د جمهوری ریاست د رایو نتایج یو نیم کال وروسته اعلان شول
ځکه چې د خیر کار په مدار کیږي.
ولی له موافقې سره سم لویه جرګه جوړه نه شوه
ځکه چې خوند یې بې جرګې هم زیات دی.
ولی حکومت له وعدو سره سم یو میلیون ارزانه کورونه جوړ نه کړل
ځکه چې خوارانو ایله د برق پایې ودرولی شوې.
بله دغه ټو څوکې مقررې پټې کیږي
ځکه چې نه غواړي خلک خفه شي.
بله یو حکومت دوه سرونه لري
ځکه چې پښې یې پنځه دي نو پنځو پښو ته خو دوه سرونه اوس هم کم دي.
زیرای ده هغو ناروغانو لپاره چې سړو وهلي
او په خار کې خپل کور نه لري
نه د ډاکټر ته فیس واس لري
او نه هم د درملو اخیستلو پیسې
یوازې د 50 افغانیو په بدل کې
خپل کاغل سینې پاکې کړئ
او ځان له سینه بغل وژغورئ.
آش وخورئ او روغتیا حاصله کړئ.
ستاسې د لارې په سر
آش وخورئ او ځان خولې کړئ.
ژر کوئ او ځان ورسوئ
د پل خشتي مسجد تر څنګ
د لارې په سر
د آش ارزانه رستورانونه.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست یو، کندز یو او جلال آباد څلور.
Let's get the minute.